السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بارہ ربیع الاول کا دن وہ دن ہے
د دولسم ربیع الاول ورځ هغه ورځ ده چې کله دنیا ته یو نور راغلی و، هغه نور چې خدای پاک ورته سراج المنیر ویلی و، چا به چې ټولې دنیا له روحاني رڼایي ورکوله او ورېږه، او چا چې به د خدای پاک حکومت په دنیا کې قائمولو او قائم یې کو، او چا به چې هغو خلکو له چې د کلونو راسې د مړو په مثال و هغوی له روحاني ژوند ورکولو او ورې کو، او چا چې دنیا له به امن او سلامتی ورکوله او ورې کا، او د چا لپاره چې خدای پاک فرمایلی دي چې عمر سلنا کا الا رحمت للعالمین، چې ما ته دنیا کې صرف د رحمت په تور رالېږلې، صرف د انسانانو لپاره نه بلکې که مرغان دي که څاروي دي د ټولو لپاره رحمت دی، او صرف د مسلمانانو لپاره نه بلکې د غیر مسلمو لپاره هم رحمت هو او دی، او چې اچا تعلیم تر قیامته پورې د هر چا لپاره رحمت دی، او د چا باره کې چې خدای پاک د هغې منونکو ته فرمایلی دي چې د خدای پاک د رسول په ذات کې تاسو لپاره یوه اسوه حسنه موجوده ده، لکه څنګه چې فرمایي لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه لمن کان یرجو الله والیوم الاخر وذکر الله کثیرا، چې یقینا تاسو لپاره د خدای پاک د رسول په ذات کې یوه نیکه نمونه موجوده ده، هر هغه تن لپاره چې په خدای او د آخرت په ورځ د آخرت د ورځ امید لري، او په کثرت خدای پاک یادوي. نو په دغه اسوه حسنه باندې روانېدو نه بغیر مسلمان مسلمان نشي بللی کېدی. زمونږ رسول الله صلی الله علیه وآلہ وسلم موږ لپاره د توحید د قیام نمونې هم قائم کړې وې او د عبادتونو نمونې هم قائم کړې وې، د اعلی اخلاقو نمونې هم هغوی قائم کړې وې او د حقوق العباد نمونې هم هغوی قائم کړې وې. خو افسوس دا دی چې د نن سبا د مسلمانانو اکثریت دعوه خو هغوی سره د مینې کوي خو عمل یې د دې بالکل خلاف دی. د هغو خبرو چې د کمو تعلیم زموږ آقا حضرت محمد رسول الله صلی الله علیه وآلہ وسلم ورکړی دی او کم عمل چې هغوی د خپل او کمې خبرې چې هغوی د خپل عمل نه منتخودلې وي، هغوی خو د رحمتالله العالمین په طور راغلي وو او دا خلک چې د مینې دعوه کوي هغوی سره، او نن د دولسم ربیع الاول ډېر په جوش منځ لګیا دي. خو دې کې په ځای د دې چې دا لوز وکړي چې یا رسول الله یا د خدای نازولیا رسول الله صلی الله علیه وآلہ وسلم، موږ به ستاسو په اسوه روانیږو او هر خوا رحمتونه به خورو. نن سبا د مسلمانانو ملکونو په اکثریت کې د فتنې او د فساد کیفیت دی. نن خو د دغې ورځې په خوشحالۍ کې د نن چې کوم د خوشحالۍ ورځ ده، نو په دغه ورځ خو د هر مسلمان د عمل نه دا ظاهرېدل پکار وو چې موږ چې کوم نبی منو، د کوم نبی منونکي چې موږ یو، هغه د امن او د سلامتۍ باچا دی، هغه د دنیا لپاره رحمت دی، هغه د خدای پاک د عبادت اعلی نمونې قائمې کړې وې او د اخلاقو په اعلی ترین معیار هغه فائز دی. عموم د خدای پاک د حکم مطابق د هغه په سنت روان یو. نو پکار دا و چې نن د هغه نبی د پیدایش د ورځې په خوشحالۍ کې د مینې او د محبت او د امن او د سلامتۍ چینې دی جاری شوی وي، چې عمدا زموږ رسول الله صلی الله علیه وآلہ وسلم خپلو منونکو ته ویلي دي، عمدا توقع یې هغوی نه لرلې ده، عمدا تعلیم ورله ورکړی دی. خو د دې نه بالکل خلاف په مسلمانانو ملکونو کې د فساد کیفیت تاری دی، لکه څنګه چې حضرت فرمایي، چې څنګه چې ما وایي چې بلکې غیر مسلمه دنیا هم د مسلمانانو په وجه ویرېدلې ده په ځینو ځایونو کې. په پاکستان کې خو د دغه ویرې د لاسه چې د فتنې او د فساد دور د یو ځای نه بل ځای ته خور نه شي، په ځینو ښارونو کې نن د موبایل فون سروس بند کړی شوی دی او ګڼ شمېر پولیس په هر چوک او په هر سړک ولاړ دی. نو آیا دا هغه نبی د پیدایش د خوشحالۍ د لمانځلو طریقه ده چې هر شریف سړی ویرېدلی دی او د قانون نافذولو لپاره د حکومت لخوا حکومت هم د امن او د امان او د امنیت په حواله تحفظات لري؟ زمونږ د رسول الله صلی الله علیه وآلہ وسلم په نامه، زمونږ د آقا په نامه د احمدیانو خلاف پوچه خوله خوځول او کنځلې کول خو د دوی د هر ورځې کار دی. خو نن په دې کې شدت پیدا شوی دی، د نن ورځې چې کومه خوشحالي دی د دې په وجه. او په خپل خیال کې دا خلک په دغه عمل د دغه عظیم نبی عزت وقار اوچتې لګیا دی. یو څو ورځې مخکې د پاکستان په ډېرو ښارونو کې چې کوم محاصره شوی وی او کم خلق چی ناستو سرکونو بندی سرکونه گیر کردی و ناستو نو هر شریف تن پاگه بندی پریشانو د جن کاروبار ټول معطل شوی و یو مریضم اسپتال ته نشو رسېدی سکولونه بند شوي و دوکانونه پورې بند و او که یو داسې تن و چې د خوراک څښاک سامان یې نه لرلو په کور کې نو خپلو ماشومانو لپاره به هغه د خوراک څښاک څیزونه نشو راوړی او په کورونو پر دربونو روپو کام ته مالي نقصان هم شوی دی او دا په دغه وجه چې دا نام نهاد عالمان چې کوم دین و دی د حب رسول نارې لګولې یعنی هغه رسول چې رحمت الله عالمین دی او چا چې موږ دا تعلیم راکړی دی چې د لارو حقونه پوره کوئ هغوی دا فرمایلی دي چې په بازارونو کې شور شرمه جوړوئ هغوی فرمایل چې په لارو کې کینئ مه او چې کله ورته صحابه دا وایي چې موږ خو مجبوره یو د ناستې لپاره ځکه چې په هغه زمانه کې کاروباري زونه خونه دفترونه به نه وو چې هلته د انسان کینی او کاروباري چې کوم کارونه دي هغه دې پوره کړي نو ځکه په بازارونو کې به دوی ناستو په لاره کې او کارونه به کول نو دوی ورته وفرمایل رسول الله صلی الله علیه وسلم د صحابه په دغه خبره وته وفرمایل چې ښه بیا د لارو حقونه پوره کوئ او چې عرض وکړی شو چې یا رسول الله د لارو حقونه څه دي نو هغوی وفرمایل چې سر چې نظرونه ښکته ساتئ تکلیف مه ورکوئ تکلیف ورکولو نه ځان ساتئ چې دا د لارې حق دی د سلام جواب ورکوئ چې دا د لارې حق دی د نیکې خبرې تلقین کوئ او د بدې خبرې نه منع کوئ دا د لارې حق دی خو دا خلک خو د ناموس رسالت په نامه ناستو او لارې بندې کړې وي او خلکو له تکلیف جوړولو دې نه باوجود چې دا خلک په خپل خیال کې د دین ټیکېداران دي او د خپل مرضۍ د معیار مطابق چې څوک غواړي نو کافر کی او چې څوک غواړي نو مؤمنان کی نو بهرحال دا د دوی عملونه دي چې د دوی د ذاتي مفاداتو د ترلاسه کولو لپاره دي د رسول الله صلی الله علیه وسلم د تعلیم او د هغوی اسوې سره د دغه سیزونو د لرې هم څه واسطه نشته دا خلک چې څه کوي کوي دی خو زموږ د احمدیانو دا کار دی چې موږ به د رسول الله صلی الله علیه وسلم اسوه د هر اړخ نه ګورو او پرې د عمل به پوره کوشش هم کوو سره د خپلو ټولو طاقتونو او د استعدادونو حضور فرمایي چې دا وخت به زه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د اسوې په حواله د هغوی د ژوند ځینې اړخونه به بیانوم خدای پاک سره چې کومه مینه هغوی لرله د هغې په بیان کې حضرت مسیح علیه السلام یو ځای کې فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د یو ذات عاشق زار شو او سه چې بیا منته نو هغه په دنیا کې بلې چاته هم نه دي ترلاسه شوي هغوی د خدای پاک سره دومره مینه کوله چې عامو خلکو به هم دا وایي چې عاشق محمد الله رب هو چې یعنی محمد صلی الله علیه وسلم په خپل رب باندې عاشق شوی دی بیا د رسول الله صلی الله علیه وسلم خدای پاک سره چې کوم عشق او مینه لرله دې باره کې حضرت مسیح موعود علیه السلام نور فرمایي چې کله چې دا آیتونه نازل شو چې مشرکین ناپاک دي پلید دي شر البریه دي صفحا دي او د ذریه د شیطان دي او د دوی چې کوم معبودان دي هغه وقود النار دي او حسب جهنم دي نو ابو طالب رسول الله صلی الله علیه وسلم راوختل او ته وی چې زما وراره ستا په دغو کنزلو خو کام سخت غصه دی او جوخته چې تا ووژني او ورسره ما به م ووژني تا خو د هغوی هوښیاران کم عقل ګرځولي دي د هغوی مشرانو ته د شر البریه ویلي دي او د هغوی چې کم قابل تعظیم معبودان وو نو هغې ته دې هیزم و جهنم وقود النار ویلي دي، او بام ته ورته دا ټول خلک ناپاک او د شیطان ذریت او پلید ګرځولی دی. نو زه د خیرخواهۍ پر لار تا ته دا ویم چې خپل جبه له واک ورکا او د کنزلو نه منیشه، ګنې د کام په مقابله کې زه څه طاقت نه لرم. دا هغوی تره دوی ته دا ویلي وو. او حضرت مسیح علیه السلام فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وآلہ وسلم په جواب کې دا وفرمایل چې دا کنزل نه دي، بلکې دا د حقیقت اظهار دی، او دا د اصل خبرې په عین په موقع باندې بیان دی. عمده خو کار چې زه ور رالیږلی شوی یم، که په دې لاره کې زه مرمه نو زه ښه په خوشحالۍ دا مرګ به قبلوم. زما ژوند هم په دغه لاره کې وقف دی، او زه د مرګ د ویرې نه د مرګ د ویرې د لاسه د حق د اظهار نه نشم ودرېدی. او که تاسو خپل د کمزورۍ او د خپل تکلیف خیال لرئ، نو زما پناه نه دستبرداره شئ. قسم مې دی په خدای چې زه ستاسو هیڅ اجت نه لرم. زه به د خدای پاک د احکاماتو د خورولو نه هیچېرې ونه درېږم. ما ته د خپل د خدای احکامات د خپل د ژوند نه زیات خواږه دي. قسم مې دی په خدای که زه په دغه لاره کې وژلی شم، نو دا به غواړم چې بار بار د ژوندی شم او همیشه د دغه لاره کې مرم. دا د ویرې ځای نه دی، بلکې په دې کې ما ته بې انتها لذت دی. ما لپاره بې انتها لذت دی چې زه د هغه په لاره کې د سغم وزغمم. رسول الله صلی الله علیه وآلہ وسلم دا تقریر کولو، او د هغوی په مخ باندې د صداقت او د نورانیت نه ډک رکت نمایانه وو. او چې کله هغوی دا تقریر ختم کو، نو د حق رڼا په لیدو بې اختیاره د ابو طالب د سترګو نوخ کې روانه شو. هغې دا وی ورته وویل چې زه ستا د دغه اعلی حالت نه بېخبره وم، ته خو په بل رنګ کې او په بل شان کې یې. زه ورځه خپل کار کوه، تر څو چې زه ژوندی یم او تر څو چې زه طاقت لرم نو زه به تا سره یم. نن موږ احمدیانو باندې دا الزام لګولی کېږي چې د مرزا غلام احمد قادیانی علیه السلام منلو په وجه دي کافران دي. دا واقعي چې کومه ما اوس بیانه کړه، دا موږ په تاریخ کې اورو او لولو یې، خو څومره د بې اختیاری او د زړه په کیفیت چې حضرت مسیح علیه السلام دا بیان فرمایلی ده، نو دین هم د هغوی چې کوم عشق و حضرت محمد صلی الله علیه وآلہ وسلم سره، نو د هغې اظهار کیږي. او په دغه توسط باید د خدای پاک د عشق لارې هم ښکاري چې کوم رسول الله صلی الله علیه وآلہ وسلم ورته ښودلی وي. بیا د رسول الله صلی الله علیه وآلہ وسلم په عشق کې د هغوی د سیرت د دغه اړخ باره کې هغوی نور بیان فرمایي. حضرت مسیح علیه السلام چې زه ډېر همیشه د تعجب په نظر ګورم چې دا عربي نبی چې نامه محمد ده صلی الله علیه وآلہ وسلم په زرګاو درود و سلام دی په ده باندې وي، چې دا څومره د عالي مرتبې نبی دی. د دې د عالي مقام انتها نشي معلومی دی. د دې دغه چې کوم د قدسیت تاثیر دی، د دې اندازه کول د انسان کار نه دی. افسوس دا دی چې څنګه د پیژندنې حق و د دغه مرتبه هغه شان نه دی پیژندلی شوی. هغه ته وي چې د دنیا نه ورک شوی و، نو دا هغه پهلوان دی چې دنیا ته دوباره یو ځل بیا هغه راوستی دی. د خدای پاک سره په انتهایي درجه مینه کړې ده، او په انتهایي درجه د انسانانو په همدردۍ کې د زړه کې سوز پیدا شوی دی. دا دوه سیزونه دي، خدای پاک سره مینه او د انسانانو همدردۍ کې ځان فنا کول. نو ځکه خدای پاک چې د هغه د زړه د راز نه واقف و، هغه له د ټولو نبیانو په اولینو په آخرونو فضیلت ورکو، او د ټول مرادونه په ژوند کې دله ورکو. عمده سرچینه ده د هر فیض، او کم تن چې دنه د افاظۍ د اقرار نه بغیر د فضیلت دعوه کوي، نو هغه انسان نه دی بلکې د شیطان ضروریت دی، ځکه چې د هر فضیلت کنجی رسول الله صلی الله علیه وآلہ وسلم له ورکړی شوی ده، د هر معرفت خزانه هغوی له ورکړی شوی ده. څوک چې د هغې په ذریعه نه بیا مومي، هغه ازلي محروم دی. مونږ څه سیز یو؟ زموږ حقیقت څه دی؟ مونږ به د نعمت کفر وکړو که د دغې خبرې اقرار ونه کړو چې حقیقي توحید مونږ د دغه نبی په ذریعه بیا موندلی دی، او د ژوندي خدای پیژندنه مونږ ته د دغه کامل نبی په ذریعه او د ده په نور ترلاسه شوی دی، او د خدای پاک د مکالماتو او د مخاطباتو شرف هم چې مونږ په د هغه مخ ګورو د دغه عظیم الشان نبی په ذریعه مونږ ته ترلاسه شوی دی، او د دغه د هدایت آفتاب پلوشې د نور په شان په مونږ راپریوزي، او تر هغې مونږ روښانه پاتې کېدی شو تر څو چې مونږ د ده مخې ته ولاړ یو. نو رسول الله صلی الله علیه وآلہ وسلم په سوی باندې چې انسان روان وي، نو مله د حقیقي توحید نه خبرې دی شي، د هغوی په سوی باندې عمل په ذریعه مونږ خدای پاک ته رسېدی شو. عمدہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام د دعوی بنیاد دی. د رسول الله صلی الله علیه وآلہ وسلم د عبادتونو علامه عرصه و. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ د دوی د تہجد نماز کیفیت بیان فرمائی چې رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم به تہجد کې د یولس رکعاتو نه زیات مونځ نه کولو، خو هغه به دومره ښکلی او دومره اوږد او حسین مونځ به و چې د دې د دغه مونځ حسن و خوبی او د دې چې به کم اوږدوالی او د هغې باره کې تپوس مو کوي. الفاظ د هغه کیفیت د بیان نه کاسره دي. په یو روایت کې راځي چې یو صحابي لیدلی وو رسول الله صلی الله علیه وآلہ وسلم چې په تنهایی کې هغوی نفل کول، وایي چې دومره زیات هغوی جړل چې د هغې په وجه د هغوی د سینې نه داسې آوازونه را روان وو لکه چې جرند چې چلی، یا یو روایت کې دا هم راغلی دي لکه څنګه چې اوبه خوټکیږي په کټوای کې. په روایتونو کې دا هم راځي چې ځینې وخت هغوی چې مونځ له ولاړو نو په ولاړه به د خپې رو پړسېدی، او دومره به پړسېدی چې اوبه شلی دی، د جلد به وشلېدو. حضرت عائشہ بیانوي رضی الله تعالی عنها چې یو ځل ما رسول الله صلی الله علیه وآلہ وسلم ته عرض وکړو چې یا رسول الله تاسو دومره تکلیف ولې زغمئ؟ خدای پاک ستاسو چې کوم ټول ګناهونه وو قصورونه وو هغه معاف کړی دي، خدای پاک ستاسو ټول قصورونه معاف کړی دي. نو رسول الله صلی الله علیه وآلہ وسلم ورته فرمیل چې افلا احب ان اکون عبدا شکورا، چې زه دا ونه غواړم چې زه د خدای پاک شکر گزاره بنده شم. بیا رسول الله صلی الله علیه وآلہ وسلم چې کوم د عبادتونو معیارونه وو د دوی په وجه په صحابه کې کوم انقلاب هغوی پیدا کړی وو، دا بیانوي حضرت مسیح علیه السلام چې زه ډېر په زور دا وایم چې که څومره سخت دشمن وي، که عیسایي وي، کاري، هغه چې کله دا حالت وګوري چې کوم د رسول الله صلی الله علیه وآلہ وسلم نه مخکې د عرب وو، او بیا په هغه تبدیلۍ او نظر وکړي چې کوم د هغوی کومه د هغوی په تعلیم او په تاثیر پیدا شوې وه، نو بې اختیاره به د هغوی د حقانیت شهادت به ورکوي. د قرآن خو د هغوی د چې کومه نقشه خیلی د وړومبي حالت کم د عربو د خلکو وو، نو د هغوی د وړومبي حالت نقشه خو دا وه چې یا کلونه کما تاک کلل انام، یعنی داسې خوري لکه څنګه چې زناوران خوري، د زناورو حالت دی، د کفر حالت چې کله وو. او چې کله بیا د رسول الله صلی الله علیه وآلہ وسلم د پاکو تاثیراتو په وجه هغوی کې یو بدلون پیدا شو، نو بیا د هغوی حالت دا وو چې یبیتونه لربهم سجدا و قیاما، یعنی هغوی د خپل رب مخې ته سجدې او په قیام کې شپې تېروي. کم بدلون چې رسول الله صلی الله علیه وآلہ وسلم د عربو په وحشانو کې راوستی وو، او د کمې کندې نه چې دوی راوستي وو، کمې بلندۍ ته چې رسولي وو، کم مقام ته چې وو رسول، نو دغه ټول حالت ته او دغه ټولې نقشې ته چې انسان ګوري، نو بې اختیاره په جړا شي چې څه عظیم الشان انقلاب دی چې هغوی راوستی وو. هغوی فرمای چې د دنیا یو تاریخ کې او په یو کام کې د دې نظر نشي ملاوېدی. دا صرف کیسه نه ده، دا واقعیت دی چې د صداقت یو د صداقت اعتراف ته یو زمانه مجبوره شوې ده. بیا د مخکینو سره ملاوېدونکي د آخرینو د جمعه چې کم دی، د دې د افراد هم دا فرض جوړیږي چې د هغې اسوی باندې د عمل کوي، لکه څنګه چې صحابه د خپلو د عبادتونو معیارونه اوچت کړي وو، نو موږ هم خپل د عبادتونو معیارونه اوچت کړو او صرف په دنیاداری کې د ډوب پاتې نه شو. د ذیلي تنظیمونو د جماعتي نظام دوی دا رپورټونه ورکوي چې 2% خلک اوس مونځ کوي، 40%، 50%، 60%. نو موږ خو چې تر 100% عابدان عبادت کوونکي پیدا نه کړو، نو پکار نه چې په آرام کښینو، بلکې هر تن ته خپل جاج په خپله اخیستل پکار دی، زه په کم حل کې یم. بیا په صداقت کې او په رښتینولۍ کې د رسول الله صلی الله علیه وآلہ وسلم اسوه سوه، د هغوی چې کم د ټولو نه زیات مخالف دشمن او نظر بن حارث د هغه ګواهي واوري. یو ځل د قریش سرداران راجمع شو چې پکې ابو جهل او نظر بن حارث هم شامل وو، او د رسول الله صلی الله علیه وآلہ وسلم باره کې چې کله چا دا وویل چې د ده باره کې به دا مشهور کړو چې دا جادوګر دی یا دروغجن دی، نو نظر بن حارث ودرېد او دی وویل چې یه د قریش خلکو یوه داسې معامله ستاسو مخې ته راغلې ده چې د هغې په مقابله کې تاسو هیڅ تدبیر هم ونه کړی شو. وایي چې رسول الله صلی الله علیه وآلہ وسلم، محمد صلی الله علیه وآلہ وسلم ستاسو کې یو ځوان الک و، تاسو باندې هغه وخت ډېر ګران و، د ټولو نه زیات رښتیا به ویل، تاسو کې د ټولو نه زیات امانتداره و، او اوس چې تاسو د هغه په وختو کې سپین وکته، د عمر آثار هم پکې وکته، نو چې کوم پیغام هغه راوړی دی، نو تاسو دا وایي چې هغه جادوګر دی، په هغه کې د جادو هیڅ خبره نشته، موږ جادوګران لیدلی دي. تاسو وایي چې هغه کاهن دی، موږ کاهنان هم لیدلی دي، هغه بالکل کاهن نه دی. تاسو وایي چې هغه شاعر دی، موږ د شعر د ټولو قسمونو نه خبر یو، هغه شاعر نه دی. تاسو وایي چې هغه مجنون دی، نو د مجنونانو سلامت پکې نشته. یا د قریش خلکو تاسو نور غور کوي، ستاسو معامله تاسو ته یوه ډېره لویه معامله راپېښه شوې ده. بیا ابو جهل هم د هغوی د رسول الله صلی الله علیه وآلہ وسلم د صداقت نه هیچېرې منکار نه و کړی، نه شوی کولی. هغه دا وایي چې زه تاسو ته دروغجن نه وایم، کوم تعلیم چې تاسو راوړی دی هغه غلط دی، ځکه چې تاسو زموږ د بوتانو خلاف خبرې کوئ. ابو سفیان هم د هرکل په دربار کې عمده ویلي وو چې رسول الله صلی الله علیه وآلہ وسلم چیرې دروغ نه دی ویلي، همیشه به د رښتیا او تلقین کولو. نو لوی نه لوی دشمن هم چیرې دوی ته هغوی ته دروغجن نه شو ویلي، عمده د هغوی د نبوت د صداقت ټولو نه لوی دلیل دی. یو یهودی عالم چې د هغوی مخ لیدلی و، نو دا یې ویلي وو چې دا مخ دروغجن نه شي کېدی. نو نن هم د هغوی د تعلیم او د عمل د صداقت اعلی معیارونه دي چې دا غیر مسلمه خلک اسلام ته جوختولی شي. دا دروغ، فریب، دوکه او دا د اسلام خلاف په نفرتونو کې خو خلک زیاتولی شي، خو اسلام ته خلک جوختولی نه شي. دا د دنیاداری خبرې، د خپلو د حکومتونو د قیام خبرې، او نام نهاد عالمان چې خپل ممبرونه سنبالی د دروغو په بنیاد، نو دای چرم د اسلام برتري نشي ثابتولی. د رسول الله صلی الله علیه وآلہ وسلم په اوسه باندې روان احمدیانو ته د خپل صداقت د معیارونو د اوچتولو همیشه کوشش کول پکار دی، چې د اسلام خاصه تعلیم په خورولو کې اسانی پیدا شي، او تبلیغ لپاره ضروری ده چې قول او عمل ستاسو یو وي. که په عمل کې صداقت نشته، نو خلک به د دین تعلیم هم د دروغ غنی. د خدای پاک ذات یو صداقت دی، د اسلام یو صداقت دی، د دې خورول او د صداقت په ذریعه خورول دا زمون کار دی. حضرت مسیح اسلام فرمایي چې یو عقلمند مجبور دی په دغه اقرار چې د اسلام نه سموده مخکې ټول مذهبونه خراب شوي وو او روحانیت نه ورک شوی وو. نو زمونږ نبی صلی الله علیه وآلہ وسلم د صداقت د اظهار لپاره یو مجدد اعظم وو چې کم رښتیا کم صداقت چې ورک شوی وو هغه هغوی واپس دنیا ته راوستو. په دغه فخر کې زمونږ نبی صلی الله علیه وآلہ وسلم سره بلی څوک هم شریک نه دی چې هغوی ټوله دنیا په یو تاریکی کې بیا مونته وه او بیا د هغوی په ظهور هغه تاریکی په نور بدله شوه. په کم کام کې چې هغوی ظاهر شوي وو نو هغوی وفات نه شو تر هغې تر څو چې هغه کام د شرک جامه لرې نه کړه، د ځان نه د توحید جامه وانه غوسته. او صرف دا نه بلکې هغه خلک د ایمان اعلی مراتبو ته ورسېده او هغه د صدقو د وفا او د یقین کورونه داغونه ظاهر شو چې نظیر یې د دنیا په یو برخه کې موجود نه دی. دا کامیابی او دومره کامیابی د رسول الله نه بغیر صلی الله علیه و علیه وسلم بلی چاته بلی او نبی ته نه نصیب شوی. همدا یو لوی دلیل د رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم د نبوت دی چې هغوی په یو داسې زمانه کې مبعوث شوي وو چې زمانه ډیره زیاته د ظلمت نه ډکه وه، ظلمت کې ګیره وه او تبن د یو عظیم الشان مسلح خواستګار وه. او په داسې وخت کې بیا هغوی دنیا د دنیا نه انتقال فرمایلی وو چې کله په لکونو خلکو شرک او بدپرستی پرېښې وه او د توحید او په سمه لاره روان شوي وو. او په حقیقت کې دا کامل اصلاح هم هغوی سره مخصوصه وه چې هغوی یو داسې کام چې د وحشیانو سیرت لرلو او لکه د زناورانو خصلتونه وو هغوی ته انساني عادتونه وښودل، یا په نورو لفظونو کې به دا ووایو چې زناورانو نه انسانان جوړ کړل او د انسانانو نه بیا تعلیم یافته انسانان جوړ کړل او بیا د تعلیم یافته انسان نه به خدا انسانان جوړ کړل او د روحانیت کیفیت یې په هغوی کې وکړلو او رښتینې خدای سره د هغوی تعلق پیدا کړو. نو که نن حقیقي مسلمانان ګرځېدل غواړي، که خدای پاک سره رښتینې تعلق پیدا کوونکي جوړېدل غواړي، او د نو دې لپاره د صداقت د معیارونو د اوچتولو ضرورت دی. او که د دې حق څوک پوره کولی شي، که دا څوک کولی شي نو محمدیان دا کولی شي، ځکه چې د زمانې امام سره دا لوز هغوی کړی دی چې هغوی به دین په دنیا باندې مقدم ساتي. نو دا صرف تر لوز تر حده مه پرېږدئ، بلکې د هر احمدي عمل په دې باندې پکار ده چې ګواهي ورکوي عمله به د لوز صداقت ظاهرېږي. یو عظیم خلق د ایزو د انکسار هم دی، دا ویلی شو چې په ایزو په انکسار کې هم د هغوی خلق د هغوی چې کوم اخلاق وو هغه د خپلو عظمتونو ته رسېدلی وو. د هغوی د ایزو په انکسار د هغوی د ایزو د انکسار په ذکر کې حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها بیانوي چې داسې چرم نه شوي چې صحاباو کې د کور په خلکو کې د چا هغوی ته آواز کړی وي هغوی ورته لبیک نه وی ویلي، جواب یې ورله نه وی ورکړی. حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها فرمایي چې په دغه وجه په قرآن کې دا خدای پاک فرمایلی دي چې انک لعلی خلق عظیم، چې ته په عظیم خلق باندې فائز کړی شوی وې. حضرت علی روایت کوي چې رسول الله صلی الله علیه وآلہ وسلم به چې چاغه مخ اړولو نو پوره مخ به ترنه اړولو او نظر به همیشه ښکته وو، داسې به ښکارېدل لکه د ځمکې طرف ته د هغوی نظر زیات وي. هر چا سره به چې ملاویده نو سلام به ورته سلام به کولو. هغوی به دا فرمایل چې زه د بني آدم سردار یم، خو په دې کې د فخر خبره نه ده، د قیامت په ورځ به د ټولو نه مخکې شفاعت کوونکي به ځیم او ټولو نه وړومبی به ځیم چې شفاعت به قبلیږي، خو په دې کې هم څه د فخر خبره نشته. او د قیامت په ورځ به د حمد جنډه زما په لاس کې وي، خو دې کې هم څه فخر نشته. دا د عاجزۍ انتها ده چې د هغوی د هر کولو د فعل نه ظاهره وو. حضرت مسیح موعود علیه السلام فرمایي لو خبرونه کبر نه د لوی نه پرېز کول پکار دی او انکساري او توازو خپلول پکار دی. ګوري رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم چې په حقیقت کې د ټولو نه لوی وو او مستحق زبرګ وو، د هغوی انکسار او توازو د هغوی د انکسار او توازو یوه نمونه په قرآن کې موجوده ده. لیکلي دي چې یو ړوندو چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په خدمت کې به راتلو او قرآن به یې ویلو، یو ورځ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره د خر مشرانو خانان ناست و او هغوی ورسره خبرې کولې، نو د خبرو د مصروفیت په وجه څه وخت تیر شو، نو هغه ړوند هلته نه پاسېدو ولاړو. دا یوه معمولي خبره وه، خو خدای پاک د هغه باره کې پوره صورت نازل کو. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د هغه کور ته بیا لاړو او ځان سره بیا راوستو، خپل په صدرې ور لپر وغوړولو، هغې باندې کښېنولو. حضرت مسیح اسلام فرمایي چې اصل خبره دا چې د کمو خلکو په زړونو کې د خدای پاک عظمت وي، هغوی بیا خامخا لازمن خاکسار او متواضع جوړېدو باندې مجبوره وي، ځکه چې هغوی د خدای پاک د بې نیازۍ نه همیشه ویریږي. هغوی فرمایي چې څنګه چې خدای پاک نقطه نواز دی، همدغه شان نقطه گیر هم دی. که پس خبره خفه شي، نو بیا په یو ساعت کې ټوله کارخانه ختمه. نو پکار ده چې په دغو خبرو غور کوي او دا یاد ساتي او عمل پرې کوي. د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د سیرت او د اسوې مضمون خو یو نه ختمیدونکی مضمون دی. هر خلک د هغوی یو عظیمه نمونه موجوده ده. ولې بنوي؟ هغوی یو عظیم معلم دی، معلم اخلاق دی. که څوک بدم دی او که هغوی له راغلی دی، نو هغوی ورسره د اخلاق سلوک فرمایلی دی. حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها یو روایت کوي چې یو تن اجازت وغوښتو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته په خدمت کې د راتلو، نو هغوی چې ورته وکتل دا وفرمل چې دا په خپل کور کې یو ډېر بد ورور دی، مطلب دا چې سلوکي ښه نه دی د ورور په حیثیت کې، او په خپل خاندان کې یو ډېر بد زوی دی. خو چې کله هغه راغو کېناستو، نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ورسره ډېر د فراخ دلۍ مظاهره وکړه او ډېرې په خوش اخلاقي ورسره خبرې وکړې، باوجود له دې چې هغه بد ورور و او بد زوی و او په کې بد اخلاقي وې. هغوی ورسره ډېر په خوش اخلاقي خبرې وکړې. نو کله چې هغه لاړو، نو حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها ته نه تپوس وکړو چې یا رسول الله، کله چې تاسو دا لیدلې و، نو تاسو د ده باره کې دا خبره کړې وه، او بیا چې د هغه سره تاسو خبرې کولې، نو ډېر پرون تندې ما سره خبرې کړې وې. نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل چې عائشې ته کله زه په بد زبانۍ لیدلی یم، یقینا د ټولو نه بد سړی د خدای پاک مخې ته د قیامت په ورځ به هغه وي. فرمایي چې یقینا د ټولو نه بد سړی د خدای پاک مخې ته د قیامت په ورځ به هغه وي چې د چا د بدۍ د ویرې خلکو هغه سره ملاقات پریښی وي. چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم نه په یوه موقع ته پوس کړو شو چې یا رسول الله، زه به څنګه خبرېږم چې زه ښه کوم لګیا یم، یو کار یا بد کوم لګیا یم؟ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایلی وو چې ته چې کله خپل ګاونډي واورې چې دا وایي ستا باره کې چې ته ښه یې، نو ته پوه شه چې ستا سلوک ښه دی، ستا طرز عمل ښه دی. او کله چې ګاونډی دې دا وایي چې ته بد یې او ستا رویه بده ده، نو پوه شه چې ته بد یې او ستا رویه چې کومه ده هغه سمه نه ده. نو بهرحال د خپل اخلاقو هر حال کې د ښه ساتلو ضرورت وي، او عمده د یو احمدي عادت پکار دی چې وي. نن سبا چې په مسلمانانو کې کمی فتنې دي، فسادونه دي، نو بنیادي وجه همدا ده چې د اخلاق معیارونه پرې وتې دي. د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم اوسو خلکو هیره کړې ده، او صرف زبانی دعوی دی. د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د کامل نمونه ذکر کې او ځکه حضرت مسیح اسلام فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د ټولو خبرو نمونه دی. د هغوی په ژوند کې وګورئ چې هغوی ښځو سره څنګه معاشرت کولو. فرمایي چې زما په نظر کې هغه تن بزدله دی، نامرده دی چې د ښځو مقابلې ته ودرېږي. د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د پاک ژوند مطالعه وکړئ چې تاسو ته معلومه شي چې هغوی څومره خلیق وو، او باوجود لدی چې هغوی باروب وو، خو که یو بوډا ښځه به هغوی ته هغوی ودرولو، نو دوی به تر هغې پورې ورته ودرېدلي وو تر څو چې به ورله اجازه ته یې ورکړې. هغوی به خپله سودا په خپله روړه. یو ځل هغوی سره خستې وو، نو یو صحابي ورته ځکو چې یا رسول الله مالیه راکوي، نو هغوی ورته وفرمیل چې چا چې څه سیز وي هغه ته اوچتول پکار ده. نو دی نه دا مطلب نه دی واصل پکار، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دی دا مطلب نه چې هغوی به د لرګي به په خپله راوړه، خو فرمایي چې د دې د دغو واقعاتو نه مطلب دا دی چې د هغوی سادګي آئی کی سادگی وا او دا اعلیٰ درجے بے تکلفی دینا داوی معلومی گی. بیا حضرت مسیح علیہ السلام فرمائی چھے زمون نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طرف تو گو رہی، نو داوی دا نبوت پا زمانے کے دیار لسکالا دا مصیبتونو او دا شدائدو دا مدوا، او لسکالا دا قوت دا سروت دا حکومت وو، او په مقابله کې ډېر کامونه وو. اول خو مخپل کام وو، یهودیانو، عیسایانو، بتپرستانو، د بتپرست کامونه یوه ډله وه، مجوسیانو. او د هغوی چې کوم اعتقاد وو، نو هغه بتپرست وو، او داسې یو کارم هغوی نه کولو چې د هغوی د بوتانو د عظمت خلاف دی. د شراب خورۍ حل دا و چې په ورځ کې به 15 ځل یا 20 ځل به هغوی شراب څښلو، بلکې د اوبو په ځای به هغوی هم شراب نه کار اخیستو. او حرام خوړل خو هغوی دپاره داسې وو لکه د مور پی، او خلک وژل خو د هغوی مخې ته داسې وو لکه ګازرې مولا سو پرې کوي. نو د دنیا د اقوامو چې کوم د ګنده عقیدې وې، د هغوی ارګ د دوی برخې ته راغلی وو. نو د دغه کام اصلاح کول، بیا هغوی سمول، او بیا هغه زمانه چې بیخي یوازې بې یار او مددګاره به ګرځېده، کله که څه خوراک ته ملاو شو، کله به اوده پاتې وو. او یو څو ملګري وو ورسره، د هغوی به هره ورځ هم دا حل وو. ډېر بد حالاتو په مکې کې ترفاقو خبره رسېدلې وه، او چې کوم ملګري وو مسلمانان شوي وو، هغوی به هم هره ورځ حل خوړه. حضرت مسیح علیه السلام وو چې بېوسه وو خلک هغه وخت، هاخوا دېخوا به ګرځېده، او د وطن نه بې وطنه کړی شوي وو. او بیا هغه یوه زمانه راغله چې رسول الله صلی الله علیه وآلہ وسلم د عربو د یوې د عربو کې د یو سر نه واخله تر بله سره پورې د هغوی باچا وو، او د مخالفت په رنګ کې چا څه خبره نه شوه کولی. او داسې اقتدار او روب خدای پاک ورکړی وو چې که هغوی غوښتنه ټول عرب یې وژلی شو، ټول عربیان یې وژلی شو. خو که یو نفسانی انسان وي، نو د دغو خلکو چې کوم د حرکتونه هغوی کول، نو د بدل اخیستو ښه موقع وه چې کوم مخکې ظلمونه کېده. خو چې کله چې مکه هغوی فتح کړه، نو لا تسریب علیکم الیوم ورته فرمایلی وو. نو همدغه شان د دواړه زمانې چې په رسول الله صلی الله علیه وآلہ وسلم راغلی وي، نو د دواړو لپاره ښه موقع وه چې ښه د دوی ازمیښ شوی وي. خو د یو جوش یا د فوري ولولې حالت د هغوی نه وو. د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د اخلاقی فضله خو پوره امتحان شوی، او د هغوی د صبر او د استقلال او د عفت او د حلم او د بردباری او د شجاعت او د سخاوت او د جود وغیره چې څومره د اخلاقو اظهار شوی وو، نو یو برخه همداسې پاتې نه وه چې باقي پاتې وي. نو که نن حقیقي خوشحالي کول غواړي، نو د هغوی په اسوه باندې د عمل په ذریعه کېدای شي چې پکې د عبادتونو معیار هم اوچت وي، په توحید باندې هم کامل یقین وي، د اعلی اخلاق معیارونه هم اوچت وي. که دا نه وي، نو په مونږ کې او په غیارو کې بیا څه فرق نشته. هغه خلک چې خواره دي، ارزی لیدران او د نام لیدران او د نام نه د عالمانو پس روان دي، چې خلکو لپاره د تنګو سامان جوړی لګیا دي، نو بیا په هغوی کې موږ بس فرق نه وي که موږ مکمل عمل نه کوو. د حضرت مسیح موعود علیه السلام د بیعت تقاضا هم دا ده چې په هر کار کې موږ رسول الله اسوا مخې ته دو. خدای پاک دې موږ ټولو له توفیق راکړي. د رسول الله صلی الله علیه وسلم د بلند مقام ذکر کې حضرت مسیح اسلام فرمایي چې هغه انسان چې د ټولو نه زیات کامل و، انسان کامل و، کامل نبی و، د کاملو برکتونو سره راغلی و، چې په چا د روحاني بس د باست او د حشر په وجه په دنیا کې وړومبی قیامت ظاهر شوی و، او یو دنیا وه چې مړه وه او د هغه په راتلو ژوندی شوی وه. نو هغه مبارک نبی حضرت خاتم الانبیاء، امام الاصفیاء، ختم المرسلین، فخر النبیین، جناب محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم دی. یا ښکلی خدایه، په هغه ښکلی نبی باندې هغه رحمت او هغه درود، هغه درود پی وروه چې د دنیا د ابتدا راسه تا په چنی ورولې. که دا عظیم شان نبی په دنیا کې نه وی راغلی، چې څومره واړه واړه نبیان دنیا ته راغلي وو، لکه یونس و، ایوب و، مسیح ابن مریم و، ملاکیه و، یحیی و، زکریا، د دوی صداقت دپاره موږ سره به هیڅ دلیل نه وي. حالانکه دا ټول مقرب او وجی او د خدای پاک نازولي وو. نو دا دغه نبی احسان دی چې دا خلک په دنیا کې صادقان وګڼلی شو. اللهم صل وسلم وبارک علیه و آله و اصحابه اجمعین. و آخر الدعوانا الحمدلله رب العالمین. د مونځونو نه پس به یو غایبه چې نظم کوو، چې د محترمې سیسټر سلمی غنی صاحبې ده، د امریکې نه، د فلاډلفیا اوسیدونکې وه. په 6 نومبر د 83 کالو په عمر کې دوی وفات شوي دي. نه لله و نه لله راجعون. امیر صاحب لیکي د امریکې چې په 1960 کې د 26 کالو په عمر کې دوی بیعت کړی او په جمعه کې شامله شوې وه. د پیشې په لحاظ د سکول استاذه وه. په 1950 کې دوی په جلسې کې د ربو په جلسې کې شمولیت توفیق دوی ته ترلاسه شوی وو، او ډېرې په خوشحالۍ به د هغه ځای واقعات او د حضرت المسیح ثالث رحمه الله تعالی سره د ملاقات ذکر به کولو. دوی ته تقریبا 15 کاله پورې د لجنه د امریکې کې د لجنه د صدر په طور د خدمت توفیق ترلاسه شوی وو. دوی ډېر په محنت کار کړی وو، او د لجنه مایله امریکې کې د لجنه مایله دوی یو بلې درجې ته رسولې وه. دوی د ډېر ځل د فلاډلفیا د صدر لجنه په طور هم خدمت کړی دی. د 15 وخته مونځونو علاوه د تهجد به هم دوی ډېر خیال ساتلو. د جومات ترقۍ لپاره به همیشه کوشش کولو. د دوی ډېر خواهش وو چې د فلاډلفیا چې کوم جومات دی هغه د مکمل شي، او دې لپاره به دعاګانې هم ډېرې کولې. امید چې انشاءالله زر مکمل شي. د محترم امیر صاحب د مقامی صدر صاحب لیکي چې د صدر جماعت په حیثیت زما دوی سره ډېر ما سره د دوی ډېر د اطاعت تعلق او تعاون به کولو. ډېر ټولې سرګرمۍ به دوی شیر کولې. او صدر صاحب نور دا وایي چې 2 میاشتې مخکې دوی ته د معدې کینسر نه خبر شو دوی. نو د وفات نه 1 هفته مخکې چې زه ملاقات لرم، راته وایي چې زما وصیت واوره. ډاکټرانو ته 4 یا 6 میاشتې وي، خو دا یو 2 ورځو خبره ده. جنازه به ته کې د 3 ورځو نه به زیات انتظار نه کې. د ولنګبارو په جومات کې به جنازه کېږي، او د قبر بندوبست فلاډلفیا کې شوی دی. د دې سوالات نه و په خاندان کې څوک احمدي مسلمان هم نو، خو د نورو ورونو خویندو سره چې کوم دیونو سلوک ښه و. نو د لجنه د امریکې صدر لجنه صاحب لیکي چې دوی پرورش په عیسایي ماحول کې شوی و، خو د 15 کالو عمر کې نه عمر نه د دوی په ذهن کې د حضرت عیسی علیه السلام چې کوم صلیبي وفات وو، او د عیسایت چې کومه غلطه عقیده د کفارې د هغې باره کې د دوی په ذهن کې سوال نه روچت شوی و. نو د دوی د داسې مذهب لټون کولو چې د زړه دماغ ته په اطمینان رسي. نو په دغه لټون کې دوی د کیتولیکزم ژوره مطالعه کړې وه، او نور مذهبونه، بدھ مت، هندو مت، د عیسایي فرقو، مختلفو فرقو باره کې دوی معلومات ترلاسه کړي وو، او په هر مذهب کې دوی ښه تعلیمات کتلي وو. خو یو مذهب هم د دوی چې کوم توقعات او مطلوبه په هغې باندې پوره نه وو. نو په دغه دوران کې دوی یو ملګری سره چې یو څه لږ موده مخکې اسلام قبول کړی وو هغه ورله یو پافلیټ ورکو چې ورما لیکلي وو چې حضرت عیسی علیه السلام په صلیب باندې نه وفات شوي. نو دا پافلیټ چې دوی کتو نو سترګو کې اوښکې راغی او دی دا و چې ما ځان یو ځل بیا ژوندی محسوس کړو او زما د وجود یوه برخه وه چې ډېرې مودې راسې مړه وه. نو دغه پافلیټ کې دوی په ذهن کې چې څومره سوالونه وو هغه ټول جوابونه ورته په دغه پافلیټ کې ترلاسه شو. بیا دوی جومات ته لاړو او جومات ته دا لاړو هلته نه مختلف کتابونه واخیسته مطالعه وکړه او آخر د امریکې ښار په فلاډلفیا کې دوی د بیعت سعادت ترلاسه کړو. بیا د ژوند تر اخره پورې دوی هم دلته رهایش لرلو. یو ځل ذکر کولو چې دا هماغه پافلیټ وو چې ورمای لیکلي وو چې د حضرت عیسی علیه السلام وفات په صلیب نه دی شوی چې زما د اسلام سبب جوړ شوی وو چې حقیقي مذهب دی. د احمدي په طور د 450 کاله پورې دوی ژوند تیر کړی دی او په دې کې دوی د جماعت او خلافت سره د اخلاص وفا او د مینې د محبت اعلی ترینه نمونه قایمه کړې وه. په اطاعت کې د نورو لپاره یو مثال وه. حضرت خلیفۃ المسیح رضی اللہ تعالیٰ په دور کې 45 کاله پورې دوی د امریکې د لجنا صدر په طور باندې د خدمت توفیق ترلاسه کړی او دې نه پس د اعزازي ممبر په طور د لجنا دوی ته د خدمت توفیق ترلاسه کېدو. د افریقن او د امریکن ډیسک د لجنا چې کوم مشورتي کمیټي ده د هغې د صدر په طور هم دوی ته د خدمت توفیق ترلاسه شوی دی. زړه به هر وخت د تبلیغي امورو طرف ته مایل وو او عیسائی کورنۍ سره تعلق لرلو نه ځکه ډېر پالمانه طور به په مؤثره طریقه عیسائیانو ته تبلیغ کولو او د دوی د کوششونو په نتیجه کې ډېرو خلکو احمدیت قبول کړی وو. همدغه شان ډېرو خلکو د اصلاح دوی ذریعې جوړ شوي وو. همیشه د ورورولۍ او د مینو د محبت سلوک نصیحت به دوی کولو. د غانا او د نایجیریا ډېر سفرونه دوی کړي وو او هر ځای کې به دوی د آنټي سلما غنی په نامه پېژندل کېده. جومات د امریکې په جومات کې دوی یو ډېرې نیکې او پرزګارې او د هر چا خوښۍ هر چا به خوښېدلې داسې ښځې په طور باندې به دوی یاد ساتلې کېږي. خدای پاک د دوی درجات اوچت کړي او د دوی په ذریعه چې کم نور خلک احمدیان شوي دي خدای پاک د هغوی ته هم ثبات قدم عطا کړي او د امریکې جومات له دې توفیق ورکړي او امریکایانو له دې هم توفیق ورکړي چې هغوی دې د اسلام حقیقي پیغام واوري پوهې شي پرې او قبول دي کړي.
الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله ان الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.